ډوډۍ خوړلو ځانګړي خونه او یو مجهز سلون هم شتون لري.
دغه ودانۍ چې شپاړس مختلف بلاکونه لري چې په دې کې اداري خونې، د وسلو د ترمیم څانګه، د وسایلو تمځای، ګودام، همدارنګه د اوبو ذخیره، نور سړکونه او پارکینګونه لري.
د ګردیز په ښار کې د پولیسو د ساحوي زون قوماندان پاسوال عبدالفتاح هم په خپلو څرګندونو کې د پولیسو لپاره په جنوب ختیځ زون کې د نویو تاسیساتو جوړول یو ښه پرمختګ وباله او زیاته کړه چې د نوی ودانیو په بشپړېدو سره به د جنوب ختیځ دون اړوند د پولیسو د سرتیرو او افسرانو لپاره د مناسبو دفتري خونو او نورو اړینو ملحقاتو هغه شته ستونزې چې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره لاس او ګریوان وو له منځه لاړې شي. د ذاته کړه د پولیسو د نویو تاسیساتو په کار لیدو سره به د ساحوي زون او د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو د امنیي قمندانانو ترمنځ د اړیکو او د سوق او ادارې چارې منظمې شي او په یادو ولایتونو کې به د پیښو او حوادثو کچه هم تر ډیره بریده راټیټه شي.
حالات لوجستیکي هم کولی شي، سوق د ادارې هم له همغه برخانه کولی شي، ډېر رسیدګي د اجراتي برخانه هم ډېر ښه رول لوبوي. کولی شي چې د همدغه ځای نه د امنیت په خاطر او د مسؤلیت په خاطر رسیدګي وشي.
د ګردیز په ښار کې د پولیسو د ساحوي زون د قمندان په وینا ټاکل شوې ده چې د پولیسو د ساحوي زون د نویو تاسیساتو د احاطې په دننه کې د سرتیرو افسرانو لپاره یو لوی جومات چې په یو وخت کې به د 500 لمونځ کوونکو د ځایولو وړتیا ولري هم جوړ شي.
په پکتیا کې مو د پولیسو د یو مرکز د جوړېدو په اړه رپورټ اوریده. هاخوا د هلمند مرکز لشکرګاه ته الوتنې پیل شوې. هلته هوایي ډګر چې له شاوخوا 500 کلونو وروسته په پخا وساسي ډول جوړ شوی دی له کابل ورته لومړنۍ الوتکه رسیدلې. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د لشکرګاه د هوایي ډګر پر رنوی باندې د کامیر هوایي شرکت الوتکه وروسته تر هغه راکښته شوه چې د میدان د ځغاستلې کې د جوړېدو کار یې څو میاشتې وړاندې پای ته رسېدلی و. د هلمند د ترانسپورټ رئیس عبدالغفور توخی رسنیو ته وویل چې تر ډیرو منډو ترنډو وروسته د هلمند اداره په دې وتوانېدله چې د ملکي هوایي چلند د وزیر په ملاتړ هلمند ته د کامیر هوایي شرکت د پروازونو لړۍ راسته کړي.
په کابل کې زموږ د یو تعداد وکیلان چې البته نسیم نیازی مرسته او والي صاحب وزیر صاحب هم درخواست ورکوي، ورته مو ویل چې موږ بیا یو تیاره غواړو در څخه یادوي ودرې غواړو. د هلمند میدان پخته وي، زموږ د هلمند والي ډېر زحمت ایستلی دی، نو بیا د وزیر صاحب دا لطف شفقت وشوې کوي چې د کامیر، پامیر، صافي او اریانا شرکتونه یې راوغوښتله. بیا هغوی د تیلو مشکل درلودی، بیا داوی ایل رئیس جناب داوی صاحب رالی، بیا هغه لطف وکړ، وی ویل چې زه په کندهار کې هم د هلمند او هم د کابل په قیمت باندې تیل ورکوم. نو موږ دوی په دې وتوانېدل، کامیر واده کړی دی، انشاءالله پس له دې څخه به هلمندوال ورونه د دغه ستونزو څخه بالکل خلاص وي.
د کامیر د هوایي شرکت دغه الوتکه چې بهرني پیلوټان لري له ځان سره 500 تنه د هلمند اوسیدونکي په خپل لومړي پرواز کې راورسوله او د لشکرګانه هم ورته لسګونه کسان د لین په سر انتظار و. ایزت الله چې له وی غیر دولتي انجو سره کار کوي، د کامیر راتګ هلمند ته ستا یوای وړاندې دی ولایت د امنیتي خراب حالت په خاطر چا زړه نه سوشه کولای. دی وای زه غواړم چې دا پروازونه دوام وکړي او کرایه دی هم کم شي.
عزت الله د کابل سیزن کې کامیر تر پرواز ډېر شو، مم هیله کوو چې د دمام کې هلمند ته ډېر دوستان پسند راشي. تر دې وړاندې خو موږ د خپل ډېر کمپنۍ نه ویلې چې لاړ شي، خو موږ ورته ریجیکټ کړی، موږ نه ځو. خو همدغه دغه د امنیت وجه ده کنه، د امنیت د خاطر هیڅوک زړه نه کوي چې دلته راشي. نو همدغه یو واحد پرواز دی کنه چې د تر لرې مشکل حل کېدی شي د خلکو، باید دوام وکړي. کرایه خو موږ د خپل جیبن ورکو، کمپنۍ ورکوي، عام خلکو ته خدا زیاته ده، باید چې دغه شي او زیاته باید چې کم شي.
وړاندې تر دې د اریانا هوایي شرکت الوتکو د لشکرګاه له هوایي ډګر نه څو پروازونه وکړي چې د یو شمېر مسؤلونو په خبره الوتکه زړه وه او نه یې سوه کولی چې د هلمند نه سورلۍ کابل ته ولېږدوي. هغه پروازونه تر لږ مودې وروسته بند شوه. اوس مهال ځینې هوایي شرکتونه په هلمند کې د تیلو د نه موجودیت په بهانه دغه ولایت ته د پرواز لپاره زړه نه ښه کوي. بل لوری د 3 کیلومتر هغه سړک د پخېدو کار پیل شو چې د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د 350,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړیږي. اټکل سوی و چې دوه کاله وړاندې به دا سړک د هلمند د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د ریاست له لوري په 1,300,000 امریکایي ډالرو ورغول سي، خو د لشکرګاه ښاروالۍ یوازې د څه کم 400,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت دغه پروژه واخیسته او ډېر ژر به د نوموړي سړکونو د پخولو کار پای ته ورسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بلوچستان په جوب کې یو شمېر افغانان نیول شوی دي. په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان په شمالي سیمه جوب کې ګڼ شمېر افغاني کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ډېرو یې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل سوي د مهاجرت کارتونه نه دي اخیستي. په دې سیمه کې تېره ورځ پولیسو شل تنه افغانان په دې جرم نیولی دي چې وایي دوی هلته د اوسېدو کوم قانوني اسناد نه لرل. د جوب د پولیسو مشر زاهد افضل د دغو نیول سوي افغانانو په اړه ازادي راډیو ته وویل: شل تنه افغانان مو د فارن ایکټ د قانوني مادې له مخې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په جرم نیولی دی چې نن به د ژوب په سیمه ییزه محکمه کې محاکمه سي او بیا به د پولې له لارې افغان چارواکو ته وسپارل سي. د پولیسو مشر وایي چې دغه افغانان په ژوب کې له دایمي اوسېدونکو افغانانو څخه نه وو، بلکې دوی په نږدې ورځو کې ژوب ته راغلي وو. د پولیسو له مشر څخه مې وپوښتل چې آیا له دغو افغانانو سره خو به یې وسله یا کوم بل څه ترلاسه کړي نه وي. ده وویل: خپله دوی هم موږ ته تر وسلې کم نه دي چې دلته راسي، ځکه د پاکستان امنیتي حالاتو ته نن سبا ډېر خطر پیښ دی. خو په ژوب کې میشت افغانان بیا وایي چې دغه نیول سوي شل تنه افغانان له تیرو شلو کلونو راهیسې په ژوب کې د مهاجرت ژوند کوي، چې وایي ډېری یې د مهاجرت کارتونه هم لري، خو پولیسو ونیول او زندان ته یې واچول. په ژوب کې میشت د کندوز ولایت اوسېدونکی یو افغان دادګل چې ورور یې پولیسو نیولی، ازادي راډیو ته وویل: د یادونې وړ ده چې چمن ته نږدې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر سر هم هر وخت ګڼ شمېر افغانان په غیر قانوني توګه پاکستان ته د راوښتو په جرم نیول کېږي او بیا تر محاکمه کېدو او جریمې ورکولو وروسته بیرته افغانستان ته انتقالېږي. په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان د پاکستان د پولیسو او ملیشه ځواکونو له عسکرو څخه په دې اړه سخت په اندېښنه کې دي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د بلوچستان په ژوب کې شل افغانان په دې تور نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پرون د سرحدي ایالت په شمشتو کمپ کې یو شمېر افغانان پولیسو وروسته تر دې ونیول چې د کمپ استوګنو له پولیسو سره شخړه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر وویل چې شایي نن په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. د برلین د دیوال له نړېدو شل کاله وروسته د هغو هیوادونو خلک چې یو وخت یې د اوسپنیزو دیوالونو تر شا ژوند کاوه، په دې اړه چې ډیموکراسي او کپیټالیزم یې په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي، مختلف نظریات لري. یوه نوې سروې ښیي چې خلک په مجموع کې راضي دي، خو نارضایتۍ هم شته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګر د رپورټ مهمې برخې له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړیوالو افکارو د سنجش تر سرلیک لاندې دغه نوې سروې چې د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا د اروپا په نهو مرکزي او ختیځو هیوادونو کې ترسره شوې، پکې ارقام له یوې مخکنۍ ورته سروې سره چې په 1991 کال کې د کمونیزم له نړېدو وروسته ترسره شوې وه مقایسه شوې دي. د دغه سروې نتیجه ښیي چې په دغو هیوادونو کې خلک په مجموع کې د شل کاله مخکې وخت په نسبت ځان خوښ احساسوي، خو هغومره چې د برلین د دیوال د نړېدو په مهال امیدواره وو، ډېر د ډیموکراسۍ او کپیټالیزم پلوي نه دي. د دې سروې په نتیجه کې دا مندل شوی چې د 50 کلنۍ د عمر لاندې او باندې خلکو ترمنځ د نظر اختلاف ډیر زیات دی. له 50 کلنۍ لاندې خلک د نورو هغو په نسبت له دغو بدلونونو ډیر خوښ دي. دا سروې په اوکراین، روسیې، بلغاریا، هنګري، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند، لتوانیا او د جرمني په ختیځه برخه کې چې پخوا شرقي المانو شوی ده. د دغه سروې له مخې د نسلونو په منځ کې د نظریاتو ډېر اختلاف په بلغاریا او روسیه کې دی. مثلا په روسیه کې د 15 کلنۍ پورته خلکو په سلو کې څه کم درېیمه برخه، یعنې 8% یې څو ګوندي سیاسي سیستم غوره ګڼي. په داسې حال کې چې د 1989 کلونو ترمنځ د عمر لرونکو 2/3 برخه یې د دې ډول سیستم پلویان دي. تر ټولو زیات چکان پولندیان او د پخواني شرقي المان اوسېدونکي له دې پلوه چې ډیموکراسۍ ته یې مخه کړې ده د خوښۍ احساس کوي، خو ډیر چې له ډیموکراسۍ سر ټکوي هغه روسان، اوکراینیان او بلغاریان دي. اوکراینیان بیا تر ټولو زیات په دې خفه دي چې ډیموکراسۍ او کپیټالیزم د دوی په ژوند کې کوم ستر بدلون نه دی راوستی. په 1991 کال کې په سلو کې 2 اوکراینیانو د ډیموکراسۍ هرکلی کړی و، خو اوس په سلو کې یوازې 1/3 یې دا ډول فکر کوي. د 1991 کال سروې له مخې په سلو کې څه باندې 50 ګډون کوونکو د کپیټالیزم پر لور بدلون ته مثبتې رایې ورکړې وې، خو نن ورځ یوازې 6% خلک دا شی مني. په روسیه کې هم خلک ورته فکر کوي. په سلو کې څه باندې 50 د ډیموکراسۍ پلوي دي، خو یوازې په سلو کې 50 یې د کپیټالیزم پر لور له بدلونونو راضي دي. د دغه نوې سروې له مخې په روسیه کې دغه راز له 1991 کال را په دې خوا ناسیونالیستي مفکوره پیاوړې شوې ده. اکثره روسان له دې نظر سره موافق دي چې روسیه یوازې په روسانو پورې تعلق لري. په 1991 کال کې په سلو کې یوازې 26 کسانو دا ډول مفکوره درلوده. په سلو کې د 85 روسانو په باور دا لویه بدمرغي ده چې پخوانی شوروي اتحاد نور وجود نه لري. له نیمایي څخه کمې وایي دا طبیعي ده چې روسیه باید امپراتوري وي. شل کاله مخکې د شوروي اتحاد له دړې وړې کېدو وروسته یوازې په سلو کې 10 روسانو دا ډول فکر کوي. د پیو تحقیقاتي مرکز له خوا د شوی سروې په نتیجه کې د هنګري اکثریت وګړي د نورو هیوادونو د اتباعو په نسبت ځان خوشاله نه احساسوي چې په کومونیزم کې دا ډول احساس نه درلود. د دې سروې د ګډون کوونکو په سلو کې دوه اویای ویلي چې له کپیټالیستي سیستم څخه ملاتړ اوس 46% ته راټیټ شوی دی. په 1991 کال کې 80 په سلو کې له دې سیستم څخه ملاتړ کړی و. له هنګري وروسته اوکراین د چې په سلو کې 12 خلک فکر کوي چې له 1991 کال مخکې ژوند خو په روسیه کې بیا څه کم نیمایي خلک د شل کال وړاندې ژوند په ارمان دي. په اکثرو هیوادونو کې چې دا سروې ترسره شوی یو مثبت تمایل چې رامنځته شوی هغه دا دی چې نژادي دښمنۍ کمې شوې دي. اوس ډېر خلک په خپلو هیوادونو کې د اقلیتونو په اړه هغه څه فکر نه لري چې شل کاله مخکې درلود. د نهو هیوادونو له جملې په شپږو کې خلک له اقتصاد وروسته د اداري فساد مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. روسان د مخدره موادو له پلوه یو څه زیات اندېښمن دي او له هغه وروسته د هوا ککړتیا ستره ستونزه بولي. اوکراینیان اداري فساد غټه ستونزه بولي چې ورپسې د هوا د ککړتیا او جنایتونو له مسایلو ډېره اندېښنه لري. د پیو تحقیقاتي مرکز لخوا دغه سروې د روان کال د اګوست او سپتمبر په میاشتو کې ترسره شوې ده.
ل راپورټونو اونیس پروګرام ته مخه کوو. د هم د دې ساعت په سر کې ل شویش منی سرسم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو. گران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وګمه رشیدی او نور محمد لهو وړاندې کوو دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې لرو چې خونځي ته له ځانونو سره موبایلونه وړي او د درس په وخت کې هم خپلو ټلیفونونو ته جواب ورکوي.
ورپسې په دې اړه چې د امیندوارۍ په وخت کې کوم خواړه ضرور دي او په دغه دوره کې باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي له یوې ډاکټرې سره خبرې لرو.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. په دې اړه چې تر پایا له موږ سره اوسئ. گرانو اوریدونکو، یو شمیر زده کوونکي د درس په وخت کې هم خپل موبایلونه چالان پرېږدي او کله چې کومه